اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه می ومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د گاونډي په حقوقو باندې خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقو او سیاسي علوم فارغ چې اوس په یو خصوصي انسټیټیوټ کې انګلیسي تدریس کوي، استاد اسمت الله زازای. په پیل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. که څه هم دغه کله چې څوک د گاونډي نوم اوري نو پوهیږي چې گاونډی یعنی څه، خو بیا هم که خپله خبرونه په همدې باندې پیل کړو، استاد د تاسو له خولې واورو چې گاونډی چاته وایو.
ډیره زیاته مننه، سلامونه احترامات تاسو ته. ډیره ښه پوښتنه ده. د گاونډي نوم چې مونږ کلا ورو دا پدې معنی چې هغه خلک چې البته د نورو خلکو په نسبت مونږ ته ډیر نږدې وي، یعنی مونږ سره دیوال په دیوال وي، یا هم تقریبا ځینو حدیثو څخه څرګندېږي تقریبا د دغو هغه فاصله چې ده تقریبا تر څلوېښت کورونو پورې ده، لکه څلوېښت کورونه چپ خواته یا ښي خواته یا مخامخ یا هم د شا طرف. نو تقریبا مونږ ویلو چې څلوېښت کورونو پورې د دوی هغه تعداد رسېږي. او د گاونډي کلمه که چېرته مونږ تعریف ورته وکړو، د لغوي کلمې د جار کلمې څخه اخیستل شوې ده، چې جار کلمه مجاور ته ویل کېږي. البته مجاور هغه یعنی نږدې خلکو ته ویل کېږي. نو گاونډي هغه څوک دی چې تر نورو خلکو حتی تر خپلو خپلوانو مونږ ته ډېر نږدې خلک دي.
بله، ډېره زیاته مننه. چون خپرونه د اساسي او بشري حقونو خپرونه ده، نو راځو دې ته چې د گاونډي حقونه کوم دي.
ډېر زیات مننه، ډېره ښه پوښتنه ده. گاونډي خو ډېر زیات حقوق لري. مثال یو له هغو حقوقو څخه دا ده چې هغه په ښو او بدو کې خبرول دي. مثال که چېرته واده وي یا کوم بله مسله وي، هغو ته باید خبر وړل شي، دعوت شي، همدغسې د دوی دعوت باید ومنل شي، کور ته ورشي، همدغسې د دوی د مرضۍ پوښتنه کول که چېرته دوی په ستونزه کې وي، په ستونزه کې باید دوی لاسنیوی وشي. همدغسې که چېرته دوی مثلا تاسو مرسته اړتیا لري، مرسته باید ورسره وشي، د دوی پوښتنه باید وشي په سختو شرایطو کې، او داسې نور زیات حقوق دي چې گاونډی په بل گاونډي باندې درلودلی شي.
بله، که چېرې ښه گاونډی ونه لرو، کوم زیانونه مونږ ته اړولی شي؟
مخکې له دې چې مونږ مثلا کوم ځای ته ځو یا کور اخلو یا پکرانی سو یا مثلا کوم ځای ته، کې ډیر خلک په دې حادثه کې دي، د هیڅ دومره زیات پوښتنه نه کوي. لکه یو ځای د موقت د همسایګانو پوښتنه چې کوي، طبعا یو ښه همسایه کولی شي مونږ باندې ډیر ښه تاثیر ولري، او بد همسایه برعکس ډیر بد تاثیر. نو بهتره دا ده چې که چېرته مونږ ځو یو داسې ځای انتخاب کړو چې هلته ښه خلک اوسي، مثلا ښه همسایه اوسي، نو زما په نظر دا ښه والی بدوالی ټول مونږ پورې اړه لري. که څومره کوم اندازې پر خپله ښه اوسې، نو یو ښه همسایه به وي. ځکه که چېرته لومړی اصلاحات د ځان څخه شروع کړي، د خپل خام سایه ونه وسه، مثلا غوینه خسته ازار ازیت ورسه خلک ته، نو طبعا نو ته به بد هم سره مخامخ کیږي. نو دا واضح خبر دی که چیرته همسایگان بد وسي، نو طبعا مونږ شاید مغزا کې په تکلیف شو، هلته به جنجال وي، ستونزې مشکلات به ډېر زیات وي. او د هر اړخه یو ښه گاونډی مونږ په ژوند باندې تاثیر درلودلی شي، هم ښه تاثیر او هم بد تاثیر. نو دغه ښه تاثیر یا بد تاثیر ټول مونږ پورې اړه لري. که چیرته مونږ خپله ښه اوسو، یو ښه گاونډی دوی لپاره اوسو، نو طبعا دا طبیعي ده چې دوی به هم مونږ لپاره
بالې. یو مشهور خبر ده، تاسو به مستد حتما اوریدلی، چې وای اسد خیش یګم سایه
بالکل ستاسو خبرې په تایید سره دا 100% واقعیت دی. ځکه په خو بده کې مونږ پوهیږو چې هغه څوک چې مونږ سره دیوال په دیوال دی، هغه اړیکې نږدې اړیکې چې مونږ سره رہی، تر څو چې مثلا مونږ مشکل له ستونزو سره مخامخ کیږو یا مریض پیښیږي، خدای نه خواسته، یا مثلا مار درد پیښیږي، نو هغه څوک چې مونږ ته لومړی را رسیږي هغه هم سیاهګان دي، هغه هم زمونږ ګاونډیان دي چې مونږ ته رسیږي. حتی خپل خپلوان مونږ خبر هم نه، نو په ډېرو مواردو کې دوی مونږ ته لومړی را رسیږي. نو دا په دې نه معلومیږي چې مونږ باید خپل همسایګان ډېر حقوق ورکړو، حتی د خپل خپلوان هم ورته همدا متل څخه هم معلومیږي، وایي سد خیش کړی هم سیاه پیش. همداسې دیني په حادیثو کې، همداسې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په ویناوو کې دې معلومیږي چې همسایګان زمونږ باندې ډېر حقوق لري. او حتی داسې معلومیږي، وایي ځینو حادیثو کیږي، وایي که چېرته تاسو په ساله لوی که چېرته مثلا څرمن کې نه ویستل شي، نو تاسو به لومړی که چېرته همسایه مو یهودي هم وي، هغه سره باید تاسو دا فایل وکړی. او همدغسې محمد صلی الله علیه وسلم خپل حدیثو کې ډېر زیات راهنمایي او هدایتونه صحابو ته ورکړي، تر څو د دوی همسایګانو، یعنی یو حدیث داسې راغلی چې محمد صلی الله علیه وسلم ډېر زیات مثلا په دې باندې ټینګار کړی چې خپل همسایه ته حقوق ورکړی، حقوق ورکړی. نو دوی په دې باندې مشکوک شوي چې موږ په دې باندې هاته ویردو چې همسایه مونږ سره هاته په میراث کې شریک شي.
بالکل
مزاحم جڑ کر مثال پچارو کے بعد بے زائل اسوہانا و نکرو فقط هغه چې مثال دوی په ستونزو دي مشکلات دي هغه حد پورې دوی سره مرسته وکړو مثلا دوی ستونزو مشکل کور سره د حال ته ور سره مرسته وکړو دا چې د حد څخه زیات مثلا دوی په چارو کورنۍ چارو کې یا مثلا دوی په شخصي چارو کې اسوہانا وکړو یا مثلا دوی حریم ته خپل نقصان ضرر ورسو نو کوم چې حد دا کوم صراحت مثلا اسلام دا کله یا مثلا ټولنیز اصول دا کله دا په چوکاټ کې موږ دوی سره رفتار وکړو دوی په چارو کې ډیر اسوہانا وکړو چې خپل خپل نقصان د ستونزو را مست کول نو یا راوړلو باعث ګرځي
تاسو مخکې حدیث ته اشاره وکړه چې راغلي دی وایي تر دې اندازې ویل چې دومره حقوق د همسایګانو زیات کړی دي چې دا په میراث کې را سره شریک نه وسی دا موضوع لګروخانه کړه
یعنی به څه معلومي ګل کوم مخکې چې موږ متل ته اشاره وکړه وایي موږ وایو کنه چې وایي د سل خپلوان څخه یو همسایه موږ ته مخکې نه نو دې سمال موږ ځکه په سختې مشکلاتو چې موږ لمړي کسان رسیږي هغه زموږ ګاونډیان زموږ همسایه دي ځکه هغه د ټولو نورو خپل خپلوانو نه کېدای شي موږ ډېر نږدې اوسي دیوال په دیوال اوسي زموږ ستونزو څخه خبرېږي زموږ خادۍ او خوشحالۍ څخه خبر دي مرضۍ څخه خبر دي هغوی پوښتنه مثلا کوي یا مثلا رفت آمد لري سره لکه د کورنۍ غړو په څېر نو دا خپل د دې پیس شوی دی چې محمد صلی الله علیه وسلم مثلا دې ته اشاره کړې هغوی د حقوقو په ورکړه باندې ډېر ټینګار کړی ده او موږ ته په دې مثلا د الله خوونه کوي تر څو موږ د دوی حق حقوق ته دومره متوجه اوسو لکه خپل خپلوان چې یعنی ډېر زیات ټینګار کړی ځکه یعنی په ډېری وخت کې داسې امکان لري چې د خپل خپلوانو څخه موږ دوی ته ډېر ارزښت ورکړو چې همدا د دې باعث شوی چې په حدیث شریف کې هم راغلی دي چې مثلا موږ په دې باندې ورسو چې تر څو موږ دوی خپل میراث کې ځان سره شریک کړو نو زما په نظر چې دغه هدایت یا دغه حدیث شریف یوازنی هدف مفهوم په دې کې ده
په کلیو کې خواوشاته چې خلک دي هغه طبیعي خبره ده چې د خپلوي اړیکې کلیوالي په خاورونو کې بیا دا خبره رسته کنه دا بیا بیلابیل ولایتونو خلکو کسانی مثلا په کلی کې چې خپل پول او پټای خرڅای نو وایي چې په شاپه څوک ده باید دا هغه ته ورسیږي یعنی په شاپه څوک یعنی نږدې څوک ده په خاورونو کې بیا دا موضوع څنګه ده آیا گاونډای چې کله خپل کور خرڅای له گاونډین اجازه غواړي هغه سره غږیږي کنه
زما په نظر ډیره ښه مسله ته اشاره وکړه بالکل اکثره خدا وزیتونه فرق کوي مثال دغه گاونډي هغه خپل دغه څومره ژوند دي چې بل سره کړی ده مثال څنګه په څنګه مثلا لس کال اته کال یا مثال یو کال مچو میاشتې کنه دا ما په نظر فرق لري متاسفانه ځینې وخت په خارونو کې داسې پیښیږي چې یو همسایه بل همسایه د میاشتې کلونو لپاره نه پېژني سره ځکه ځینې مصروفیتونو پر اساس مثلا دوی لري په خپل ژوند کې وظیفې دي یا مثلا دندې لري ستونزې مشکلات دي حتی ځینې ډېر د دې باعث کېږي چې میاشتې میاشتې خپل همسایګان سره نه ویني نو هغه به څنګه مثلا دغه متل مثلا چې دا مسویلي دا خبره مثلا ارجیت ورکړي په کلي کې خو دې خاطر ځکه چې هغه د نیکونو مثلا نیکونو مثلا نیکونو نه په دې خو دوی یو بل څنګ څنګ ژوند کړی حتی دوی اړیکې داسې شوي لکه د یو کورنۍ غړي مثلا رخت آمد داسې شوي لکه کورنۍ غړي د هغوی احترام د هغوی خبرې مثلا داسې لکه خپل ترونه مثلا یا پلرونه دې په خاطر کنه نو یوازنی هدف زما په نظر دا ده او بل دا چې په ښارونو کې دغه مسله تر کلیو ډېر فرق لري په ښارونو کې ځینې خلک داسې لکه مخکې مې شویلې ډېر وخت مدر لپاره یو بل سره ګوري نه نو هغه ډېر مثلا کله چې کور خرڅوي ها په خبر هم نه یا مثلا کور مثلا کوم دوه منزله درې منزله چې هیڅ مشوره نه کیږي چې متاسفانه وروسته به ستونزه لامل کیږي خدا حق دا زما په نظر چې کله هم ځای کور خرڅوي یا مثلا کوم ځای نزی یا کور چې کوي څو منزله نو بهتره دا ده چې خپل هم ځای سره لمړی مثلا مشوره وکړي چې آیا ته د دې کور د اخیستلو توانی لري کنه لري یا مثلا ته د دې اجازه ما تر کوي کنه راکوي نو ما په نظر دغه ټولنیز اصول کې خدا بهتره نه شي لمړی خپل لګوانډیان په چیران کې وسطل شي مخکې لدی چې کور څخه وځي هم مثلا خرڅ کړي سل پکراور یا مغربی ورکړي خو په کلو کې ما په نظر دا خبره ډیره زیات نه ځکه خلک ته نسبت دي خرونو دي کلو کې اړي کې ډیر نږدې دي او مثلا د هغه د ژوند کول او هغه وخت چې دا ډیر وګ تام سل کلونو کلونو ترسيږي
کلونه کلونه لگاوندیان و سر یوزای پیوسی مکتیر کری ده غلطه هم کلونه کلونه مشکلات را منزده که گی دست یو همسایه کینهی دیر و پیسو لپاره دی خپل گتی لپاره چه شو خواه طول گاوندیان پا تکلیف کری پا ده غلطه اکلا باندی چوم را ده غلطه پخانه گاوندیان و حق و حقوق زایی که گی
زیاد دیر زیاد لکه مخی چه مام پا خپل خباره که شهره اکره کلمشی ده دی کلیو همسایگان یا تر خارون همسایگان سره تا پیر مثلا نروخانه کر نو حق دیدی جوړیږي تر څو مخکله دی چې دوی کور خرڅ کړي یا پکرا ورکړي بهتره دا ده چې دوی سره مشوره وکړي او ورته ووایي چې مثال زه د فلاني ستونزو په خاطر غواړم کور پکرا ورکړم یا خرڅ کړم تاسو نظر یې مشوره په دې کې څه ده نو دا د دوی حق جوړیږي ځکه مخکې مونږ د دوی په حقوقو باندې خبرې وکړې همسایګان یو له حقوقو څخه همدغه ده چې مثال د دوی مثلا داسې نه چې خدای نه خاصه لس کاله پنځه کاله داسې ښه ژوند درسره کړی هغه نه وروسته مثال کله چې وځي بالاخره دغه ټول ښه والی مثال په اوبه ویسي که نه نو یا مثال کله چې تلاړ شي نو وروسته دوی د زړه کې مثال کومه کینه یا خیره مثلا راشي دا ما په نظر خبر نه ده نو بهتره دا ده چې مخکې له دې چې دوی وځي یا کور خرڅ کړي دوی باید مثلا خپل همسایه سره مشوره وکړي چې آیا مونږ داسې پلان نیولی ده تاسو مشوره یا نظر به دې کې څه ده نو زما په نظر دا به د دوی حق ځای کېدل وي که چېرې داسې همسایه خدای نه خواسته راځي کور ته چې هغه د دوی د ازار وضعیت سبب ګرځي یا مثال هغه خدای نه خواسته کوم بد عمل ترسره کوي چې متاسفانه مونږ د دوی شاهدان یو په کابل ښار کې مثلا ډېر داسې همسایګان حتی هغه داسې شوي دي چې ډېر غټ غټو ستونزو باعث ګرځېدلی دي نو بهتره دا ده چې دا د دوی حقوقو څخه دی چې مخکې دی چې د وځي یا کور خرڅ کړي لومړی دوی ته یو پیشنهاد یو غوښتنه وکړي چې آیا ته د دې تغنیلیز د کور واخلې یا مثال کوم بل خپلوانو ته واخلې هغه څوک چې ته ښه خلک په نظر کې لرې دلته کښېنې په دې کور کې نو دا ما په نظر بهتره ده چې تر څو سبا ته د ستونزو لامل نه شي او د دوی د زړه خفګان رامنځته کول لامل ونه ګرځي
د ګاونډیانو په منځ کې معلومدار خبر ده چې ټولنیز روابط هم بیا مثلا کله ناکله البته دا هم ډېر کم ګاونډیان داسې کېدلی شي چې خپل ګاونډی ډېر په عذاب کا مثلا همیشه غټ واړه شی له بازار نه تګ ورته ګاونډی اسانه مثلا غوړي راکه مثلا وریجې راکه مثلا کچالو راکه دا راکه دغه څومره که څه هم وړکۍ ټولنیزه ستونزه ده خو څومره په لویې ستونزې بدلېدلی شي
بالکل دا خو طبیعي خبره ده ځکه چې دوی مثلا یو دیوال په دیوال اړیکې سره لري مثلا نږدې اړیکې خپل ژوند کې نو دا بهتره لکه مخکې چې مونږ ویلي دي یو بل لاس باید تر خپل حد توان پورې ونیسي مثال لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه ځینې وخت داسې کېږي چې هغو کره ډوډۍ نه یا مثلا خواړه نه وي ورسره نو دا بهتره ده چې دا مرستې ورسره وشي نو ځینې وخت ډېر کم وخت داسې پېښېږي چې دغه د ستونزو لامل ګرځي ځکه په داسې وخت کې ګرځي چې که چېرته اقتصادي وضعیت ته اوس افغانان تاسو ګورئ چې اکثره اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي نو که چېرته همسایه به حد د دې نه مثال زیات د دې طلب وکړي چې مثال ما سره دغه فلانی شراکه فلانی شراکه او سبا ته که دوی ورته وي چې مثال نشته یا مثال بیرته ورته واپس نه کړي نو دغه ما په نظر د ستونزو لامل کېږي خو یو سایه باید داسې ونه کړي چې مثال د حد نه زیات مثلا په چارو کې هغه وکړي مثلا افراد وکړي چې مثلا ډېره توقع ولري خپله غوښتنه کول هم د ستونزو لامل ګرځي چې متاسفانه د دوی د اړیکو د خرابېدو لامل ګرځېدلی شي نو خپل د وس مطابق باید هغو څخه د کومک که د مرستې غوښتنه وکړي څومره چې کولی شي باید د مرستې دوام مثلا وکړي یا مثلا کله چې مرسته وغواړي بیرته باید دوی ته مثلا کوم شی چې ترې اخیستي بیرته ورسوي نو دغه چې بیرته نه ورکول یا مثلا وار وار یا هر ځلې دغه کومک مرسته غوښتل توقع درلودل خپل همسایه څخه د حد څخه زیات دا خپله د دې باعث ګرځي مثال ځینې وخت داسې پېښېږي چې همسایه په ډېرې کوچنۍ ستونزې باندې سره جنجال کوي یا مثلا خبره لویېږي همدې په خاطر مثلا که ډېر عامیانه وغږي مثال کراچۍ راکه یا مثال بیل لکه یا کولنګ راکه فلانی راکه که نه نو دا هم خپله د دې لامل ګرځي یا مثال هغه شی خرابوي بېرته تسلیموي ورته چې دا خراب و نو دلته ما په نظر دوی په زړونو کې لږ سکینه او مثلا بغض رامنځته کېږي چې دا خپله د ستونزو لامل ګرځي نو ما په نظر که چېرته څوک مرسته غواړي بل د همسایګانو د توان د مطابق مرسته وغواړي او که چېرته مثلا کوم شی ترې واخلي مالا د خپل کار مشکل په حل کړي هغه نور سبق اسې زیو سلامت خپل هم سات سیم کړي نه دا چې ورته وایي چې مثال دا خو ماتو یا دا خراب وو نو دا خپل هم تاسو پر خپل دي کې نه او ته بغض یا مثال د جنجال سبب ګرځي چې تا ډېرې دې پیسې کې سره جنجال وکړي لو خبر ډېر لوی شي نو ما پر نظر د خپل د توان مطابق دوی څه مرسته وغوښتل شي او بیرته هغه شی چې مثلا دوی مشکل حل شوی دی مننه سره سره ورته جوړ تیار تسلیم دی.
تاسو د هم سایګانو په منځ کې د توقع خبره وکړه، کله نا کله بیا دغه رقابتونه البته چې ناسالم رقابتونه دی منځ کې رامنځته کیږي، سیالۍ رامنځته کیږي، مثلا یو ګاونډی جدي بل ګاونډی کرا ښه فرنیچر ګوري، ښه ظروف ګوري، مثلا کور ښه ښایسته رنګ کړی، کله چې بیا کور ته راځي نو غواړي چې هماغه رقم خپل برابر کړي، یا میرمنې خپل خاوند څخه غوښتنه کوي چې باید دا کور دغه سیل کړي فلاني ګاونډي. دغه موضوع څنګه ده؟
بالکل ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. تاسو وګورئ چې مونږ اکثره مثال دغه ډېرې وخت کې دا یو ښه رقابت هم دی، یو سالم رقابت هم دی، که چېرته هم سیا مثال ډېر پاک کې مثلا خواړه مثلا د ژوند زندگی هغه لایف سټایل چې دا مثلا د ژوند کولو طریقې ډېره خیره ست دا پاک دی، مثلا میرمن یا مثلا د کور هغه سیستم ہے، نو که چېرته کوم هم سیا دوی ته ورزي دوی کې د دې بایس کې تر څو دا ښه مثبت پاینټونه ترې کاپي کی او وروسته مثلا خپل خاوند ته مثلا د کور ډېرو غړو ویل شي فلانی هم سید دسی دی بیل مونږ دسی وکړو یا مثلا لغه دوی شاید راشي، نو دا ما بر نظر دی بیس کیږي چې دا یو سالم رقابت دی، دوی هم مثلا رقابت کوي. خو ځینې وخت متاسفانه دا دوه جنبی لري، یو دا سالم رقابت مثبت او بل منفی جنبه دی. دوی سوال کوي چې کچیر ته دوی اقتصاد جوړي کور خسته یې مثلا فرنیچر ارسو لري، نو کله چې مې منال تزي مثلا نو مثلا بیر ته کور درځي یا خاوند دسی وي چې باید دا شی واخلو فلانی شی هغه دی توان نه لري متاسفانه، نو دلته بیا ما په نظر دا یو منفی جنبه لري او دا خنه ده. خو بهتره ده چې موږ هغه څه چې توانایي لرو هغه ترې ناکاپي کړو، مثلا هغه خپل کور کې خپل نظافت هر څه مثلا تعبیه کړو، هغه چې موږ توانایي نه لرو یا مثال البته موږ خویندو لپاره یا مثال د میرمنو لپاره ډېر هغه توصیه ده، ځکه دوی په دې رقابت کې ډېر تیز دي، مثلا که نه ډېر غټه توقع لري مثلا خپل کورنۍ څخه. نو متاسفانه دا بیا د دې خپله په کورنۍ کې دننه د ستونزو لامل ګرځي. ما په نظر هغه مثبت پوینټ ده، هغه باید کاپي کړو، د دوی نظافت د پاکوالی دوی هغه خوړو سیستم آداب دغه څه، او نه دا چې هغه موږ توقع نه لرو هغه شندرې کاپي کو ورسره متاسفانه بیا توقع مو ډیره لوړه شي چې خپل دا غټه توقع درلودل هم د خفګان یا مثلا د ډیپریشن لامل ګرځي، او چې دا ما په نظر بیا ښه نه ده.
بله، د یو عمر ګاونډیان خپل منځ کې ډېر ښه ژوند سره لري، ښې اړیکې سره لري، مګر په یو وخت داسې رسیږي چې بیا د وړو ماشومانو په سر په خپل منځو کې د دوی روابط خرابیږي، یا د یو کور ماشوم لږ غټې دی بل کوچنی هغه په لوبو کې نه پرېږدي یا ورته په کوڅه کې وهي، نو بیا اکثره وخت لیدل سوي چې د کلونو کلونو ګاونډیتوب د یو کمکي ماشوم په سر سره خرابیږي. د دغې موضوع څومره تاسو شاهد یاستئ؟
بالکل ډیر زیات، دغه ډیر زیات پیخیږي. نو دل د زما غوښتنه د کورنیو څخه د میندو د پلارونو یا د ترونو څخه دغه دی چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړي او دغه رهنمایي هدایت ورته ورکړل شي چې ګوره هغه مثال هغه اصول چې ته په خپلو کورنۍ کې ورته ښایي چې ګوره زویه مثلا پلار دی یا مثلا تره دی یا مثلا مور دی یا مشره خور دی، او هغه ته مثلا کوچني نمونه ورخی یا مثلا ورته آداب ورخی چې ته سلام ورکوه دی له لاس کولا یا مثلا درس وایه. نو بهتره دا چې دغه همسایه هم په دې کې شامل شي، ورته چې ګوره همسایګان سره پام کوه، همسایګان ته بازار نه ورکې، دا د مثال کاکا غوندې ده یا مثال لالا غوندې ده یا مثال خور غوندې ده، نو یا مثال کوچني ده دوی باندې رحم شي. نو بهتره دا چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړو. نسبتا هغه ماشومان چې لوی دي کلونه څخه لوړ دي، عملا په دې سنونو کې ماشومان به حد زیات شوخ وي او هزار زیات دم سنو په هیڅ ماشوم نه، ځکه باید رهنمایي هدایت ورته شي. خو کچیر دا خلنه خاصه کچیر د سولز لامل کیږي، نه دا چې دوی پلار یا تر مثلا مستقیم عکس العمل ریاکشن او خی هم یې هم سیا زوی مثلا په چپیډ او هی هم داس باندې مثلا کوبل عکس العمل او خی دا ډیر ما په نظر بعد خبره ده. بهتر دا ده چې ډیر په نرمش مثلا د وای کورنۍ غړو سره کینی ورته رهنمایي وکړي چې مثلا غیر مستقیم خپل ماشومان پوه کړي، نه دا چې دوی مستقیم عکس العمل وختي مستقیم دی عامه دی هم سایه زو یا مثلا هغه عکس العمل وخی دا خپل ګاونډي د عکس العمل وخی دا خپل دی لوی لوی ستونز لامل کیږي، لکه څنګه چې تاسو مخکې ته اشاره وکړه حتی د کلونو هم سایګي یا ګاونډي توپ چې هغه لمنځ ځي او دا د دې بچی دا لوی ستونز غټانو ته ورسیږي او متاسفانه لوی بجنجال مشکل لامل شي. نو بهتره دا چې موږ یې انعطاف پذیر وګړو او خپل ماشومان پوه کړو، هغه خپل ماشومان پوه کړي تر څو د ستونز لامل نه کېږي ونه ګرځي.
که د اخري پښتنې په باندې راسو د تاسو خپل ګاونډیانو ته خپل ګاونډیانو کې سره ته وکی، خې خاطرې څه دي او بدې څه دي؟
بالکل نو که رښتیا درته ووایم او صداقت سره خبر وکړو، نو دغه اصلاحات چې دي د خپله شخص څخه شروع کېږي. نو که درته ووایم تقریبا تر 15-16 کلونو کې چې موږ په کوم ساحه کې کوم بندغه کې ژوند کوو، تاسو باور وکړئ چې هیڅ داسې د دې صحنې شاهد شوی نه یم چې موږ مثلا غوسره کوم برد بد خورد خودلی. تل مو ستونزې مشکلات د خبرو په واسطه حل کړي دي، د غټانو سره مثلا غږېدلی یو ناست یو. نو اول خو داسې غټ ستونزه خوشبخته رامنځته شوې نه ده چې خدای نه خاصه دوی موږ څخه د ازار لیدلی یا د دوی څخه موږ لیدلی. لومړی چې موږ د همسایت څخه شکایت کوو، باید خپل ځان دغه شکایت موږ دا باید ځان اصلاح کړو، خپل ستونزې حل کړو ځان کې، تر څو موږ باید دغه ستونزه لاملونه پیدا کړو چې موږ د شکایت وکړ په څه شي خاطر، او دغه مشکل یا ستونزه باعث یا علاج څه شی وو. که چېرته دغه د علت لپاره موږ د حل لاره پیدا کړو، ځان کې اصلاحات راولو، خپل کورنۍ غړو کې، نو زه مطمئن یم چې 15-16 کاله 25-30 کاله دوی په داسې ژوند تېري لکه د خپل کورنۍ غړو په شان. که چېرته دوی د دې څخه ځي سبا ته، نو دوی به ډېرو پسې خفه کېږي لکه خپل کورنۍ غړي چې مثال دوی څخه جدا کېږي. ډېری وخت تاسو ګورئ کې همدغسې موږ د صحنې شاهدان شوي، حتی دوی په پسې ډېر زیات خفه شوي دي. حتی کله چې چرا لاړ دی ډېر لرې، هلته دوی رفتامدو مړه ژوندی مثال سره کړي دي، مثلا ورغلي دي. دا ټول هغه ښه وخت چې دوی سره تېر کړی ده. نو خوشبختانه تاسو موږ شخصي مزل د خپل پوښتنه وکړه، تر 15-16 کلونو کې موږ یو ساحې کې ژوند کړی هغه ته ډېر. زه په اوس پورې مثلا د دې د بدې صحنې شاهد شوی نه یم چې دوی سره لاس ګریوان شوي یا مثال کوم بده خبر مو سره کړي وي. ډېر کوچني مسایل یا د خبرو په واسطه موږ حل کړي دي. دا چې ښه ده چې خپل اصلاحات انسان څخه شروع کېږي، یاد اول نشي اوس یاد نشي مرسته هم سره کړې دي، موږ سره مرسته کړې په ستونزو کې. حتی داسې وخت شوی ده چې همزایګان په ستونزو کې دي، په نیمه شپه دوی مثال موږ یا موټر ورسره نه و یا کوم بل مسایل یا پیسې نه وي، لاسنیوی هم کړی ده. ځکه د دوی حق ده. تر تاسو به ورکوئ تر پرونه پورې یو همسایه سره زه هلته مخ شم، په دغه کابل ښار کې زه انسټیټیوټ کې استاد یم. نو ډېر زیات مانا خوشحاله و. بل دریم نفر و هغه سره زه ولاړم، ما تر مخه مثلا ډېرې خبرې ورته چې داسې و، داسې خلک موږ سره ډېر مرسته کړې ده. دا تاسو حق ده. نو یعنی ډېر زیات مانا خوشحاله و. تقریبا 15-16 کاله موږ سره څنګ په څنګ ژوند کړی و. دا خپله ټول د دې باعث و چې موږ خپله ښه و یا مثلا دوی هم ښه و، مرسته هم سره کړې ده. تر اوسه پورې دوی یادول.
ډېر زیات مننه استاد. تاسو ژوندي سلامات اوسئ.
ژوندي اوسئ.
قدرمنه دوستانو، دا و د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د گاونډي پاک باندې خبري وشولې. او موږ سره ملما و د یو خصوصي انسټیټیوټ استاد عصمت الله زازای، تربیه پرځ کې چې است علامه مل او ملګری.
د طالبانو حکومت چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی، د خپل عوایدو د لوړاوي په خاطر تر ټولو لوی تکیه د افغانستان په قانونو کړي. د طالبانو حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی وروستي 2 کلونو کې 200 قانون په قرارداد ورکړي چې له دې 1.8 یوازې 13 کال قرارداد شوی دی. د طالبانو د حکومت د قانون وزارت وایان همایون افغان د جولای په 24 معاملات ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې رسنیو ته وویل:
کابل، غزنی، بغلان، ننګرهار، پروان، کونړ، بادغیس، خوست، لوګر، میدان وردګ، فاریاب، قندهار، پکتیا، هرات، روزګان او هلمند ولایتونو کې په تیر کال کې په ټولنیز ډول 108 کوچني قانونه چې مرمر، رخام، گاچ، تراورتین، فلورایت، مالګه، سوربوجاست، کلسیت، نفرایت او کرومایت پکې شامل دي، د آزاد داوطلبۍ لارې داخلي پانګوالو ته د افغانستان اسلامي امارت د اصول مطابق ورنکل شوی.
تر خوای د طالبانو حکومت یو شمېر لوی قانون هم په قرارداد ورکړي چې پکې د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ د اوسپنې کان څلور بلاکونه، د غور ولایت د تلاک ولسوالۍ د سرو پکان، د کندهار ولایت د سیمنټو پروژه، او په شمال کې د سرپل د نفتی سرچینو استخراج د یادونې دي. د دې ترڅنګ د میساینا کان چې د جمهوریت نظام پر مهال چینایي شرکت سره شوی، طالب چارواکي وایي چې شرکت لوګده ځنډ وروسته خپل کارونه یو ځل بیا پیل کړي دي. خو د قانونو استخراج په اوسني مهال کې د افغانستان په ګټه دی او که زیان. په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت نظام پر مهال افغان حکومتونو یوازې 1.6 قانون په قرارداد ورکړي، خو ښکاري چې د طالبانو حکومت بیا د افغانستان د قانونو استخراج د خپلو پروګرامونو په لومړیتوب کې راوستي. د طالبانو حکومت له خوا د ورکړل شوی یو قانون هیڅ قرارداد رسنی شوی نه دی، او نه هم د هیڅ قرارداد جزئیات له خلکو سره شریک شوی دی. په داسې حال کې چې د جمهوریت نظام پر مهال د ټولو قانونو قراردادونه له ټولو جزئیاتو سره د وزارت پر ویب پاڼه خپرېدل، اوس اساسي پوښتنه دا ده: داسې مال چې د طالبانو حکومت له بندیزونو سره مخ دی او نړیواله راکړه ورکړه ورسره بنده ده، تر خوا یې د دوی اوسنی رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، په داسې شرایطو کې د قانونو کیندنه د افغانستان په ګټه ده او که زیان؟ د جمهوریت نظام پر مهال د قانون او پیټرولیم وزارت د پلان او پالیسی معین ولی ولا زدران ازادي رادیو ته وویل په اوسنیو شرایطو کې له حقوقي او اقتصادي اړخه د قانونو کیندنه د افغانانو په زیان ده.
یو حقوقی او پالیسی یا برنامه‌وی چارچوب نشتون د دې سبب کیدای شي چې د اقتصادي حتی فرهنګي او نور هغه تړلی اړخونه چې دي د غل په لوه هیواد ته په جدي توګه زیان ورسوي. دا زیانونه به د اوس لپاره کیدای شي چې د لیدو وړ یا د ملایزه وړ نه وي او ملت او خلک یا مسؤلین په دې خوشحاله وي چې مونږ دا د عواید رامنځته کوو او خپل بودیجه د همدې عوایدو له لارې تمویلوو. اما پنځه کاله لس کاله یا پنځلس کاله وروسته لکه بیا به مونږ څه کوو؟
خو د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور بیا د روان میلادي کال د جولای په 23 د قانون لیکندنې دفاع وکړه. وی ویل د ملي پروژو د تمویل یوازینی او خسر چینه ده. د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت ادعا کوي چې واړه قانوني ټول داخلي پانګوالو ته په قرارداد ورکړي، خو تیر کال د دې وزارت چارواکو ویلي وو چې د قیمتي ډبرو او د ډبرو سکرو په ګډون ډېرې طبي ذخایر پاکستان ته وړل کیږي. تر اوسه د افغانستان د قانون د استخراج لپاره د چین، ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر هغو هیوادونو ډېره لیوالتیا ښودلې چې طالبانو سره خورا نږدې اړیکې لري. عواید او رونوالی د طالبانو حکومت تیرو دوو کلونو کې د قانون او طبیعي ذخایرو له لارې د ترلاسه شویو عوایدو له خپرولو ډډه کوي، هغه څه چې د دې پروسې د شفافیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتوي. د جولای په 23 ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور نه یوازې دا چې د عوایدو په اړه پوښتنه ځواب نه کړه، بلکې دا یې هم وویل چې نه غواړي دښمنانې د عوایدو په اړه معلومات ترلاسه کړي.
دښمنای افغانستان بسیار متوجه نقاط اقتصادي افغانستان مشو.
د افغانستان دښمنان تر ډیره زموږ اقتصادي ټکو ته متوجه کیږي. یو عربي مقوله ده چې درې شیان خپل دښمنه پټ ساته، یو دا چې چیرېزي، دویم کلزي او بل خپل مال او تلا.
والمذهب رائے خود را.
خو په 1400 کال کې د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت چارواکو ازادي رادیو ته ویلي و چې هغه کال کې عواید 1.5 میلیارد افغانۍ وو. په ښکاره طالبانو په پاکستان د ډبرو سکرو له پلور زیاتې پیسې په لاس راوړي، خو د عوایدو په ډېریدو کې د ځینې قیمتي ډبرو استخراج هم د پام وړ دی. د طالبانو د حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت وایي همایون افغان د ازادي رادیو دا پوښتنه ځواب نه کړه چې تیرو دوو کلونو کې عواید څومره وو او تر څنګ یې پاکستان ته د افغانستان د طبیعي ذخایرو د صادراتو کره اندازه څومره ده. حقوالی اداري فساد سره د مبارزې د شبکې په خوانی رئیس خان زمان امرخیل د عوایدو نه شریکول او د قراردادونو پټ برخلیک د شفافیت پر وړاندې لوی خنډ بولي.
د فساد لپاره فرصتونه څه شری یو دا چې هر څه په پټه تر سره کیږي او هر هغه عمل چې په پټه تر سره شو هغه کې که هغه سوق چې دې ساتون کې دي هغه ډیر سپیشلی هم ولې نووسی، خو زمينه او فرصت دی لپاره مساعدیږي چې الته فساد واقع شي او ځنی وخت داسې کیږي دا فساتونه په دومره لوړه کچه باندې وي چې هغه د افغانستان نسلونو ته ډیر تاوان رسوي.
خو د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور بیا د جولای په 23 ملت ته د حساب ورکونې په غونډه کې په دې اداره کې د شفافیت داډ ورکړ.
د بیت المال مال د ټول مسلمان مال په دې کې دومره شفافیت پکار ده کدي ټول ملت نه څوک غلا وکي د دې جواب یې نو ډیر ګران ده.
افغانستان د سرو زرو، قیمتي ډبرو، لیتیم او اوسپن، کوبالت، مسو او یو شمېر نورو طبیعي منرالونو او ذخایرو له درکه غنی هیواد شمیرل کیږي چې اټکل کیږي ارزښت 3 تریلیون ډالر دی. خو په وجه کې دا ایثار هیواد لا هم نه دی توانېدلی چې د یوې شفافې برنامې له لارې د خپلو قانونو د استخراج په وسیله د خپل وږي ملت نس موړ کړي.
د ازادي میلمه د ازادي میلمه پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانگزایم. د ازادي میلمه په دغه ځانګړي پروگرام کې دا ور ل پیمانه اسد سره خبرې کوم. پیمانه اسد ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی. زه هم په جنم خو خدای چې اوریدونکو ته ځان معرفي کړي، څوک یاستې، څه کار کوي؟
السلام علیکم، مننه چې تاسو ما دلته نن غوښتلې یاست. زما نوم پیمانه اسد ده. زه په لندن کې په انګلیسي کې ورته وایي کونسلر، خو شاید په پښتو کې ورته وکیل وایي. زه د یو منطقي وکیل یم په لندن کې چې هرر نومیږي، او هلته د خلک سره مرسته او په کونسل کرایه ورکوم په څو پالیسی او داشیانو باندې. نو زه هلته په لندن کې لوی سوی یم. زه درې کلنه وم چې د افغانستان څخه وتلی یم، نو د دې خاطر شاید زما پښتو هم دومره ښه نه وي، خو بیا هم کوشش کوم.
ډېر عالي ده، ډېر ښه پښتو خبرې کوي. په افغانستان کې د کوم ځای سره تعلق لرئ؟ د کوم ځای یاست؟
زما پلار اصلاً د زابل ولایت څخه دی، د کلات ښار، او مور مې د کابل څخه دی.
ښه، ډېر ښه. په لندن کې مو په کومه برخه کې زده کړې وکړې، او څنګه مو زړه وغوښت چې سیاست ته او د خلکو خدمت ته که ووایو شوق پیدا کړي او بالاخره دا کار مو وکړه؟
اصلا فکر مې نه و چې زه سیاست ته راسم. ما خپل بچلرز په انټرنیشنل ریلیشنز کې ویلې دی،
نړیوالو اړیکو کې.
بلې، او خپل ماستري مې په پنګلی سی کیو ای کانفلیکټ سکیورټی اند ډیولاپمنټ کیمی ویلې دی. او ما هر وخت د افغانستان سره ډېر نږدې توب احساس کوی، ځکه چې زه په هغه ځای کې پیدا سوی یم. سی د چې هلته لوی سوی نه یم، هلته مې درس ویلی نه دی، خو مور او پلار مې افغانان دي، زه خپله افغان یم. او اولین بار چې تللی وم افغانستان ته، هغه د افغانستان اوا د ډوډۍ خلک او دا نور شیان زما ته ډېر.
څومره وخت بعد لاړی افغانستان ته د اول ځل لپاره؟
زه په سکول کې وم تر اوسه چې موږ بیرته ولاړو، په 2001 کال کې و چې موږ بیرته ولاړو. اول واري زما د کاکوګان واده و اصلا، زه د هغې لپاره تللی وم. او بعد له هغه بیا ما کوشش وکړ چې د درس ته خواسته هر وخت د افغانستان په باره کې ولیکم، ووایم تاریخ او پیژنم. نو بعد له هغه بیا غوښتل مې چې ولاړ سم افغانستان ته اول ته کار وکړم، خو زما مور او پلار د دې سره مخالف وو او نه غوښتل چې زه ولاړ سم. دوی ویل شرایط د ښځو لپاره هلته سم نه دی د کار، او مخصوصا هغه څوک چې په خارج کې لوی سوی یې. او زه په دې باندې خوشحاله نه وم، خو بیا هم د مور او پلار وایم چې که یو کار کوي باید د مور او پلار دعا ساب په شا کې. ما ویل شاید زه په دې کې کامیاب نه شم، ځکه چې زما مور او پلار دعا نه سته زما سره. نو زه د دې خاطر په لندن کې پاتې شوم، او دغه طریقه ما ولیدل چې افغانان هلته په څه مشکلات کې اخته وو. د کور مسایل وو، د کار مسایل وو، د درس مشکلات وو، دا نور شیان. بیا ما ویل موږ باید یو سیاسي representation ولرو. موږ باید هلته په کونسل کې یا په پارلمان کې، ما چې لیدله پاکستانیان وو، هندیان وو، بنګلادش څخه خلک وو، مال ولی افغانان شاته پاتې.
خو کونسل به ډېر له خلکو سره نږدې وي، ځکه چې هغه اول هغه به همدا وي چې له خلکو سره به کار له نږدې کوي. په کومه سیمه کې چې تاسو اوسیږئ هلته افغانان هم شته؟ ډېر افغانان که څنګه؟
هارو ډېر یو ځای ده چې افغانان ډېر راغلي دي هلته. مثلا په های سټریټ کې چې که وګرځئ په هغه دکانو دا ځای کې افغانان خپل دکانونه لري. هلته نانوایی شته، هلته د رستورانتونه شته، افغانان هلته کار کوي، نو هلته ډېر افغانان شته. خو زه یوازې د افغانانو په رایه ما کونسل ته راغلی نه یم، خو په نورو
دوستان او روابط مم چې درلودل خلک. او بالکل،
دال او ټال
دا تفریحي خبرونه له ازادي رادیو.
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي.
00422112240.
څه احساس لري هلته چې کله ګرځئ؟ دغه تنوع څومره ښه ده؟ په خپله کوم ځای کې چې تاسو یې، افغانان هم تاسو ویل چې شته، پاکستانیان او هندیان، څومره هغه د کور حس لري په هغه سیمه کې چې اوسئ؟ یعنی څومره هوم فیل کوئ؟ د چا خبره؟
اخه زما کور دی، زه هلته لوی سوی یم، هلته مې سکول ویلی دی، هلته هغه خلک پیژنم نه چې هلته سره لوی سوی یم. مثلا زما مور و پلار پیژني، زما فامیل پیژني. نو زما کور دی، خو زه دا احساس کوم چې زه د افغانستان سره وتلی یم. زه په درې کلنۍ کې د افغانستان سره وتلی یم. شاید دا احساس کوم چې کاشکې خپل په وطن کې وی، کاشکې خلک په انګلستان کې ماته نه سوی ویلی چې ته خارجي یا ځای سره نه یې نه. داسې خلک ډېر شته. او یو وخت یو خپل ځان فکر کوم، نه د افغانستان سومه او نه د انګلستان. نو
په مابین کې په ځای ته ورسېده،
خو څه یې ده؟ خو بیا هم چې یو څوک خپل ځان فکر کوي، یو وخت یو وخت داسې مشکلات سره مخامېږي، مخکېږي چې خلک وایي چې دوی مازی یوازې تاسې په افغان په سترګو ویني او برتانیایی درته نه وایي. نو د دې خاطر وایم په مابین کې داسې پاوا کې پاته یم چې کوم خوا اول خو زه فکر کوم چې دواړه مملکت ماته مهم دی، دواړه خلک ماته مهم دی، ځکه چې په یو کې ما ته ځای ورکړی دی، درس مې ویلی دی، هلته کور مې دی، په بل کې مې زما تاریخ دی، زما د کورنۍ خلک دی. د دې خاطر
د تا په څیر باندې هلته نورې نجونې او ښځې هم شته، افغانانې مخصوصا چې زده کړې کړي وي په په سیاست او په ټولنه کې خدمت وکړي یا کار وکړي یا په لویه چوکۍ باندې کار وکړي، که څنګه په لندن کې خصوصا؟
په لندن کې فعلا یوازې زه یم چې په سیاست کې رول لرم، خو نور خلک هم شته چې اوس دا څو کاله کېږي چې دوی هم کوشش کوي، خپل کوششونه کوي.
ځکه دما خبره دا وه چې تر افغانانو هلته پاکستانیان او هندیان چې اوس خو پرایم منسټر یا صدر اعظم هندي ول اصل، یعنی ریښه یې هندي او خپل د لندن ښاروال ښاغلی صادق خان، یعنی د دې سیمې خلک ډیر دي او ډیر کتل کیږي.
وو د دې ځایونه خلک ډیر دي، افغانان لږ کم دي د دوی سره، خو زه فکر کوم دا د اقتصاد خبره ده او بل دا دی چې دا خلک ډیر په خوا راغلي وو. دوی هغه وخت راغلي وو چې مثلا پاکستان جوړ شوی وو، نوی مملکت جوړ شوی وو، د دوی نیکهګان هغه وخت راغلي وو، نو د دوی کوچنیان اوس دا سیاسي ځایو ته رسېدلي دي. موږ خو وروسته راغلي یو باد له دا وختونه.
بیا هم زه پوښتنه کوم چې تاسو دې ځای ته را ورسېدي، یعنی طبعاً هر څوک نشي کولی، هر څوک به وغواړي چې ښه ځای ته ورسېږي، مر سختۍ ګوري او هغه به وي. مهم عوامل څه دي چې تاسو تر دې ځای را ورسېدي؟ مثلا زه ویلی سم چې درس به وي او بل ستاسو خپل زحمت به وي.
زه فکر کوم چې دوه شیان وو. اول دا و زما مور او پلار ډېر زه تشویق کوم،
یعنی د کورنۍ سپورت،
کورنۍ سپورت باید یې که ته غواړې یو ځای ته ورسېږي، مخصوصا په سیاست کې، په خارج کې که کورنۍ ستا سره ولاړ نه وي بیا ډېر مشکل دی. او دوم زامت کول،
زامت کې بیا نو ډېر بوج په خپله تاسو باندې.
بلې، زامت
دی کوم درسونه هم شامل وي چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه.
او کار باید وکړي، داسې نه دی چې مثلا یو پوزیشن یا یو ځای ستا په لاس کې راسي، دغه سې چې ته ټک ټک وي په دروازه کې او درته وایي.
تر دې کونسل چې راورسېدی، یعنی هغه والنټیر یا مفته کارونه هم تاسو ډېر وکړه، دغه طالبانه څومره وخت ما هغه سې کارونه وکړه، څه څه کارونه ما هلته وکړه؟
لمخه دی چې زه کونسل سمه څلور پنځه کاله مې خو والنټیر کار کړی دی، د پارت د هسپل پارت د غونډل پارت. هغه مثلا لیفلټونه می ډلیور کړی دي، خلک می ټلیفون کړی دي، فاند ریزرز می جوړ کړی دي، دا مختلف کارونه می والنټیرلی کړی دي د پارټی لپاره.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
په اوس وخت کې تاسو هلته مسؤلیت لري، په افغانستان کې ډیر زیات سیاسي تحولات راغلي دي. چې کله په افغانستان کې طالبان یو وار بیا واک ته ورسېدل، هغه شی به موکراته وایي څه رقم شی به وي او څه هیڅ مدرلودی د افغانستان پر اړه باندې.
زه فکر کوم زه ډېر افسوس کوم دا رهبران چې خپل ځان وایي چې موږ د افغانستان رهبران یو، زه ډېر دوی ته ګورم او افسوس کوم چې دوی ولې نسوای کوي چې افغانستان یو ښه ځای ته ورسېږي. دوی ولې په دونه وخت کې یوازې خپل ځان په فکر کې وو او د افغانستان د خلک په فکر کې نه وو؟ دوی یوازې زه په انګلیسي کې why am I right چې you know زه خو درې کاله نه وم چې د افغانستان سره وتلم، زه چایلد ریفیوجی کرمه دا خلک، او بیا هم دا یو بل جنریشن دی، یو بل خلک دي چې بیا د افغانستان څخه باید فرار وکړي، بیا د افغانستان څخه باید بوزي. او دا ولی دا اصلا سید چې موږ وايي خارجان خرابي کړی دی، خارجان داسې کړی دی، سید زمنم دا خبره، خو بیا موږ باید خپل ځان ته وګورو، افغانان باید خپل ځان ته وګوري چې زموږ رهبران څه کړی دي، دا خلک خپل خلک ته خدمت څه کړی دي. زه په دې ډېر افسوس کوم او ډېر خواشینی کېږم په دې چې فکر کوم، خو زه فکر کوم چې خلک مخصوصا افغانان باید امید د لاسه ورنکي، ځکه چې داسې کسان هم شته چې ډېر ښه کار یې کړی دی، خپل د وطن لپاره خدمت کړی دی، خپل ژوند یې په خطر کې اچول دی او شهیدان شوي دي په دې لاره. نو زه فکر کوم دا امید مهمترین شی دی چې باید د لاسه ورنکي څوک.
د افغانستان دغه تیر شل کلن سفر چې د طالبانو نه مخکې وشو، تاسو څنګه ارزوئ؟ په افغانستان کې خزینه وزیران موږ درلودلې، حتی د سیمې په کچه باندې دومره وزیران په کابینه کې نه وي چې زموږ په کابینه کې وي، وکیلان موږ ډېر زیاتې درلودلې، نجونې مکاتب تللې، ډېر زیات لاسته راوړنې په همدې برخو کې وشولې، مګر چې طالبان راغله دا ټول اوس په ټپه درېدلې دي. په دې رابطه باندې غواړم تاسو نظر واورم.
زه فکر کوم چې دا شل کاله چې مساید برابر شوی د شزینه لپاره چې راسي په سیاست کې، په جرنالیزم کې، په دا نور ځایو کې، دا یو مبارزه و چې د ډېر کال له مخه روان و چې شزی په دې مبارزه کې اخته و او دغه ځای ته رسیدلی دی. زه فکر کوم که افغانستان آرامی او داسې حکومت ولري چې د شزینه لپاره مسایل برابر کې، زه فکر کوم افغانستان ډېر مخته تلی سي او پرمختګ کوي سي تر نور مملکتونه، ځکه چې کلتوري افغانان په انګلیسي کې مودریټ سي. اصلا دا طالبان نظر موږ سره ډېر نسته، دا زه فکر کوم د طالبان نظریات د خارج سره غلي د افغانستان ته، د بل مملکتونو سره
کلو کې خلکو وخوده چې نجونې غواړي مکتب ته لاړ شي، د ښځو لپاره سره دی مشکل نه درلود، مګر دوی د تاسو خبره چې
د خارج صدا د فکر راغلی دی داخل افغانستان ته، شاید دا یو سیاسي فکر لري، ځکه چې دی غواړي چې د افغانستان شزی او انجینر شاته پاتې شي، چې بیا دی وکوي سي چې دا بچیان او کوشنیان سره طالب جوړ کی.
زه نه پوهیم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي. یو څه د پلیټ د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوي؟
کچېری یو انجلۍ تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چی دومره لیر زای لار چی داده شده تکول دا طولین سخه دا یو ناره دا چی دیده نار سخه شده کم رنگ کهوید.
دازما حق دی د خزو د اساسي حقونو پاړه هر ارخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه ل اسدی رالو.
په کوم حزب کې چې تاسو غړي توب لري، څومره مو د افغانستان غږال ته اوچت کړای دی؟ د په لوړه ساته باندې، مثلا د پارلمان په ساته باندې، بیا د کابینې تر ساته باندې.
زه ډېر نږدې کار کوم زموږ د اپوزیشن شادو فرنټ بنچ سره، هغه کسان چې د افغانستان مسؤلیت لري په پارلمان کې زما د حزب سره، هر وخت کښېنو او زه ورته مثلا انفرمیشن بریفینګز ورته ورکوم چې د افغانستان مسؤلیت داسې ده او داسې دی، او بل موږ ورته وخت جوړوو چې دوی د افغانانو سره، مخصوصا هغه افغانان چې د افغانستان څخه فرار کړی دي او د افغانستان په حکومت کې وظیفې درلودې او یا د حقوق بشر په اړه کار کړی دی په افغانستان کې، ته دوی سره مخامخ وویني او د دوی خبرې واوري چې آیا زموږ حزب څه وکړي که موږ حکومت تراسو بل کال کې، او آیا موږ څه ووایو په دې شنو باندې؟
بریتانیا یو لوغي وادو چې ژمنې کړې وي چې زرګونه افغانان به باسي، لدې ډلې د 2021 اگست نه تر اوسه پورې شاوخوا 22,000 کې 21,000 کسان استلې چې په خپل بریتانویان مو څه، مګر ډېره برخه افغانانو. خو اوس هم ډېر زیات کسان پاتې دي په خپل افغانستان کې چې غوښتل بریتانیا سره کار کړي او ځانونه په خطر کې دي، حتی ځینې بیا راپورونه دي چې وژل شوي هم دي، حتی چې د طالبانو یا نورو ډلو لاسته ورغلي دي. تر دغې وراخوا په خپل بریتانیا کې اوس شکایتونه دادي چې هغه افغانان چې ورغلي دي هغوی لا هم په هوټلو کې پاتې دي، یعنی دوه کاله دوی تیریږي اوس هم په هوټل کې ژوند کوي. تاسو چې نږدې ورځئ، د دوی حالت څنګه دی؟ د دوی ژوند څنګه دی چې اوس هم دوی په هوټل کې پاتې کیږي او له خپلو ماشومانو سره هم په هوټلو کې اوسي؟
وزه د دوی سچویشن الته په هوټلز کې شنه دی مثلا دوا یو خونه د یو فامیل لپاره ځاینل لري چې مثلا هاش پاسخونه لري چې دوی خپل ډوډۍ پوخ کې اداسي یو سم ځاینل لري چې فامیل کښینی او ناسته او کې د خلکو سره انو د هوټل د ژوند کولو ځای اصلا نه دی او دا د برېټانیا د حکومت یو فیلډ پالیسی ده چې دوی نسوای کوي چې افغانان سم ورته کورونه پیدا کړي او دوی په کورونه کې سم کښینی. زه فکر کوم چې مهم دا دی چې هغه لوکل کمیونیټیز د افغانانو سره کومک وکړي چې دوی کورونه پیدا کړي. او دوم چې دا هوټلونه باید خالي خوسي، دا خو مهم دی چې افغانان باید کورونه پیدا کړي. او بل دا چې تاسو وویل چې افغانان چې په پاکستان کې بند پاتې دي فعلاً او غواړي راسي برتانیا ته، چې بیا دوی ته مسایل برابر شي چې دوی راسي او وکوي سي چې راسي. خو دا د برتانیا د حکومت پالیسی ده. دا پالیسی ده از ما حزب نده او زه فکر کوم دا یو باید بدل سی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
کندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه نه مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
تاسو به چې د کونسل په توګه باندې هلته کار کوي، د دوی خو ډیر کارونه برته کونسلانو ته راځي کیږي. دوی وایي چې موږ دغه پیسې چې اعلان کړي مو دي دا کونسل ته حتی ورزي چې هغوی وکولی شي کومک وکړي ځینو خلکو سره. ما یو واقعا هغه پیسې په ټایم تاسو ته رسیږي چې بالاخره وکولی شي دغه خلکو سره مرسته وکړي که څنګه؟
داسې د فنډینګ خبره د لوکل ګورنمنت او نېشنل ګورنمنت په مابین کې ډېر فرق راځي. یو دا دی چې مثلاً دوی وای اول باید یو فامیل راوړي په کور کې کښینی بیا فنډینګ کوي سې واخلي د حکومت سره. او وخت چې یو لوکل کونسل دونه پله دونه فنډینګ ونه لري دا شروع سره نو دا کار ورته مشکل دی. نو د دې خاطر دلته لږ مشکلات برابرېږي د لوکل او نېشنل ګورنمنت په مابین کې. خو زه فکر کوم سې د پیسې ستاسو فنډینګ ستاسو د دې لپاره، خو دا بل فکر دی چې هر کونسل خپل جلا یو کوچنی پارلمان رقم سیستم لري نه، او دوی خپل باید مثلا رای ورکی چې دا پیسې سره کوم استفاده کیږي. او که یو هیز بل رقم فکر لري بل هیز بل رقم فکر لري، نو هغه وخت چې زه په کابینه کې وم د هرو ما هغه فنډینګ استفاده کوي چې موږ د لاسته ډېر فامیلان مو راوړل د هوټل سه هرو ته مو کور پیدا کړی.
خپله دغه ټولنیزه ستونزه څومره احساسوي تاسو؟ انګریزان دوی وایي چې ډېر خوشاله نه دي چې دغسې خلکو ته کورونه ورکړي خپل په کرایه باندې، دغه افغانان دي یا د نورو ځایونو ریفیوجز چې دي دوی یا کډوال چې دي، دا فکر ورسره چې دوی به خپلې پیسې نشي ورکولی یا میاشتنی کرایه چې یا ډیپوزټ به نشي ورکولی. په دې خاطر باندې کله دوی سره نور کسان هم وي او دغه شرایط خي اول هغه ته کور ورکړي دوی ته نه ورکړي، دا ستونزه څومره ده؟
زه فکر کوم دا یوازې د افغانانو او د ریفیوجیز خبره نه ده، دا د ټول خلک په برتانیا کې فعلاً موږ یو غټ مشکلات لور د کورونه، ځکه چې کرایه ډېر دی او کورونه نشته چې څوک په کرایه کې ونیسي. د دې خاطر فشار ډېر ده په د شاروال اور باندې چې کورونه جوړ کړي، او د حکومت د خواست باید کور جوړ سي چې بیا خلک دا کورونه واخی. سو زه فکر نه کوم چې دا یوازې د افغانانو او د ریفیوجیز خبره ده، دا خبره غټ ده، تر دې غټ ده.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
او یو بل مازالم شته وای خپل افغانان نه غواړي چې مثلا ډیر لرو خارو ته لاړ شي، همیشه غواړي چې په اصلي خارونو لندن او مانچستر او ځینې نور لوی خارو کې برمنګهام ته لاړ شي. دغه فکر ولی دوی سره ده؟
زه فکر کوم خلک باید دا و پیجی چی خلق چی راغلی دی شاید یو فامیل ولری یو دوستان یو شاید چی پا لندن یا پا دا نور زایو کشون که دی غوری اغوی تا نجده وسی او دا یو او دوم دا چی آلتا وقتی مثلا پا هرر کی دیر آغانان وقتی سا مثلا تا کویسی سما انا خدای دی و بخشی او وقت چشونده و اغا انگلیسی نسوی ویلی خو خپل کار کویسوی مثلا پا سرکی چرا و تلا یو افغان تاکسی درایور مخترات لاله یو افغان په دکان کې خپل مشکل الکویس وی به لدا چې یو بل څوک سره و یا نه وو ایون کده دې انګلیسي از دا نه وو دا کوی څ خپل کار وکي
مګر فکر کوم دا یا په لری ځای کې به داس نه وي
نه په کلی کې او په دا ځای کې افغانان بیا ډیر نسته بیا نسته کوي چې خپل مشکل ال کې او بل دا چې افغانان چې دوی ته تلارم شي چې دا نه فرت ولر سي دا ځای ته ولر سي دا سي دا زموږ د ټولنه یو کلتوری شایده او زه فکر کوم د دې خاطر افغانان غواړي خپل د کلتور او خپل د فرهنګ او خپل د خلک سره نږدې اوسي او دا کوم غلط شی هم نه دی او زه فکر نه کوم چې موږ باید دوی باندې فشار واچو یا دوی ته وایو چې تاسو یې ونه غواړي
صحیح ډیر زیاته مننه کوم پیمانه اسد کور مو دان سلامت اوسې مننه
سم دزړه په سرویش تلایم ازار مخلص ما ګرانې دل ربا هو په هجران کې د پور سي زلایم ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خلې ځواني ده ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کڑے دا ہر چا سر پٹے یارانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دا وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا یو دمورا ولنا وی پیدا زا چه پیدا وی دچان وی اشنا زا چه کول می ستا وسترگو تکات هو خود بگرزم لیوانای پا دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خلے زوانی دا وچا تا پاتا خلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خلے زوانی دا وچا تا پاتا خلے زوانی دا
ಮರ್ತಂದರ್ ನಿವಲೆ ದೇ ಸಹಾರ್ನಲ್ಲ هر تندر نیولے دے سہار نے لری منصور بگرزی مستانا ملا بدار نے لری وقت برازی شکاروانی کلد زوق لیونی راشت ساروانی شکاروانی کلد زوق لیونی راشت ساروانی شکاروانی کلد زوق لیونی بغرونو سر سر بغرونو سر دید سندرو خار تلار نلری بغرونو سر دید سندرو خار نلری منصور بگرزی مستانا ملا بدار نلری اے منصور بگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی